وخت د غرمې دولس بجې سویز عبدالحق کارمو د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې هرکلای کوم. د پاکستان مسلم لیگ نن مشر نواز شریف له طالبان سره د خبرو اترو د قبایلی سیمو څخه د ټاکل شوو آزادو امیدوارو د مسلم لیگ نن حمایت په قبایلی سیمو د ماحولیاتو په اړه د نوې پروژې فایل د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي هند ته سفر او په دې اړه یوه څېړنه او د دې ترڅنګ د افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه په روانه غړي کې درته ورو. خو تر هر څه لمخه به خبرونه واورو. خبرونه وړاندې کوي بوریوال کاکړ. لمړی د مهم خبرونو سره ټکي. د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو غږ کړی دی. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د هند له وزیر اعظم او ولسمشر سره لیدنه کاته وکړي او په امریکا کې یو طوفاني سیلې تر نوي زیات کسان وژلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد په جګړه بوخت او وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ژغ کړی دی. د دوشنبه په ورځ په یو وینا کې نواز شریف وویل چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز باید جدي واخیستل شي. نواز شریف له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو خبره وړاندې هم کړې ده، خو دا دې ته لومړی اشاره ده چې شای نوموړی د خپل حکومت د تګلارې په توګه خپل کړی. د روان کال په فروری کې وسلوالو طالبانو پر نواز شریف غږ وکړ چې د هغه وخت له حکومت سره دی په خبرو اترو کې د دوی ذمہوار سي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې 28 طالبان او 4 د پولیسو عسکر وژل شوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواکنن ویلي چې دا برید اپرون په سلګونه داسې وسلوالو په سنگین ولسوالۍ کې د پولیسو پر چوکۍ پیل کړی چې پاکستانی او چچنیایي هم پکښې وو. د عمر ځواک په وینا دا برید لا هم دوام لري او په سیمه کې خال خال ډزې اورېدل کېږي. په دې پیښه کې تر اوسه د پولیسو 15 عسکر ټپي شوي هم دي. بل پلوه وسلوال طالبان وایي چې دوی په سنگین ولسوالۍ کې د پولیسو د یو کمانډان په ګډون د 12 عسکر وژل دي، خو عمر ځواک بیا د دوی د اداره دوي. ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د هند د درې ورځني سفر پر مهال نن د هیواد له وزیر اعظم منموهن سنگ او ولسمشر پرناب مکرجي سره لیدنه کاته وکړي. تمه کیږي چې د هند لخوا به له افغانستان سره لا زیاتې پوځي مرستې د نننیو خبرو اترو د سر موضوع وي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزي ولیدي چې ولسمشر حامد کرزی نیت لري چې د افغانستان د ملي اردو او ټولو امنیتي ادارو د مضبوطولو لپاره له هند هر ډول مرستې وغواړي. هند وار لمخه د هغه ستراتیژیک تړون لمخه له افغانستان ته پوځي برخه کې یو څه روزنه زمرستي ورکوي چې د هیوادونو د امنیتی او اقتصادي اړیکو د لا ټینګولو لپاره په 2010 کال کې یو لبل سره لاسلیک کړیو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو له افغان چارواکو غوښتي دي چې له شوذ سره د زور زیاتی د ختمولو د قانون د عملي کېدو لپاره هلې ځلې زیات کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې قانون د عملي کولو لپاره د هڅو تیزول د افغان میرمنو په وړاندې د زور زیاتی د ناوړه پیښو مخه نیسي. په نړیوال کې د شذو پر چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغان حکومت له او ملي شورا غوښتي دي چې په بشپړ توګه د شذو او نجونو د حقونو دفاع او درناوی وکړي. د افغانستان ولسی جرګې د شنبه په ورځ له شذو سره د زور زیاتی د ختمولو قانون منزور نکړ او یو شمیر غړي د دې قانون ځینې ماده د اسلامي اصولو مخالف یو بللې. په امریکا کې یو به طوفاني سیلې تر نوي زیات کسان وژلي او په لوی شمېر ټپي کړي او یا ورک کړي دي. د طوفاني سیلې د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزی ایالت اوکلاهوما په موري ښار کې په پراخه کچه تباهي رامنځته کړه. د ویني شاهد د دې طوفاني سیلې پاړوای موږ فکر وکړ چې موږ مړ شو. موږ په داسې یو کوټه کې وو چې په مځکه کې دننه وه. موږ چې کله داسې لیولیده نو موږ دروازه بند کړه، خو دا چې راغله نو دروازه یې راباندې ماته کړه. شیشې او نور خځلې پر موږ ولګېده او چې رښتیا ووایم نو موږ داسې فکر وکړ چې موږ لاړو مړ شو. اټکل سوی چې د دې سیلې پراخوالی 1.6 کیلومتر وي او دومره تیز وه چې په یو ساعت کې 360 کیلومتر وهل. تمه کېږي چې په ایران کې د انتخاباتو څارونکي به د هغو امیدوارانو د نومونو لیست خپور کړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. چې کله د نومونو دا لیست ولس ته وړاندې کړل سي، نو به امیدواران د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړي چې د جون پر 14 نیټه ترسره کېږي. د ایران د شورای نګهبان یو ویان د دوشنبې په ورځ وویل، داسې امیدوارانو ته به په دې انتخاباتو کې د درېدو اجازه نه ورکول کېږي چې د هغه په وینا په جسماني توګه کمزوري وي. د ځینو کتونکو په وینا د دې پرېکړې هدف د پخواني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني ممکنان اهله ګرځول دي چې عمر یې 80 کاله دی. ځینو مخالف ویلي چې رفسنجاني داسې کس دی چې د سخت دریځو پر ضد یو چیلنج رامنځته کولی سي، خو د هغه بیا د ولسمشرۍ لپاره عمر ډیر زیات دی. شورای نګهبان له وړاندې لا ویلي دي چې میرمنې د راتلونکي ولسمشر په توګه ځان نه سي کاندیدولی، کوم چې به د 2000 ولسمشر پاته سوي محمود احمدینژاد ځای ونیسي. په عراق کې تر خراب امنیتي حالت او بمی چاودنو وروسته د دې هیواد وزیر اعظم نوري المالکي ویلي دي چې په امنیتي کړنلارې کې به بدلون راولي. نوري المالکي د دوشنبې په ورځ چې په عراق کې یو له خونړیو اوروځو څخه وه وویل، حکومت په هغو لوړپوړو او د منځنۍ سطحې په پوسټونو کې بدلون ته نږدې شوی دی چې د امنیتي چارو او امنیتي کړنلارې ذمهوار دي. نوموړي ژمنه کړې ده چې سخت دریځي وسلوال به ونه سي کولای چې عراق بیرته د فرقیزو شخړو خواته بوزي. عراقي وزیر اعظم نوري المالکي پرون دا څرګندونې له هغه وروسته وکړې چې په همدې ورځ په بغداد او شمیر نور ښارونو کې بریدونو او چادونو تر 70 زیات کسان وژل. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کاکړ ځخه اوریدل. پروانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د دې هیواد ممکنه وزیر اعظم نواز شریف ویلي د طالبانو د خبرو اترو وړاندیز باید جدي واخیستل سي. نوموړي په دې اړه د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی لپاره د نو ټاکل سو غړو سره څه ژمنې وکړې.
زمونږ اول خبره د کومواز نواز شریف سره د امن وا هغه مونږ ته دا خبره په قاعده ما اول تقریر کې بتا خبره ای چې په قبایلو کې امن غواړم.
افغان ولسمشر حامد کرزی بنن په نوې ډیلی کې د هند وزیر اعظم سره ویني. که څه هم په افغانستان کې ځینې فکر کوي چې سفر به پاکستان اندېښمن کی، خو ځینې بیا داسې فکر نه کوي.
په دې وخت کې نواز شریف پر سر د قدرت راځي باید افغانستان له هندوستان سره لاس یو کې.
او پروانه غړي کې به تاسو دا هم واوري چې په قبایلي سیمو کې یو نوې پروژه پیل کیږي د ماحول د خوندیتوب، خو دا به پروژه کمې کمې سیمې د ماحولیاتو له وجې خرابې شوي. یو شمېر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تر دې لمخه چې د نواز شریف د طالبانو د خبرو اترو په اړه څرګندونو په اړه تفصیل واخلو، خو دا وخت داسې رپورټونه دي چې د افغانستان په هلمند کې د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې وسلوالو کې د افغان حکومت چارواکي دعوه کوي چې پاکستانی جنګیالي او چچن هم شامل دي. دا وخت را سره د مشال ریډیو خبریال الیاس دای د ټلیفون په لاندې. الیاس خان، تاسو هرکلی کوم، که مهرباني وکړي د دې څه تفصیل راکړئ.
ډېر مننه کوم تاسو سره مسي هغه معلومات چې موږ له دولتي چارواکو وسلوالو طالبان ترلاسه کړي. داسې دي چې تېره ورځ سهار مهال په سنګین ولسوالۍ کې چې د هلمند یوه له شمالي نامنو ولسوالۍ څخه جنګ پیل شوی دی، او دا جنګ د وسلوالو طالبانو د پولیس پر هغو پوستو پیل کړی دی چې په سیمه کې د امنیت ساتنه کوي. چارواکي وایي، البته د هلمند والي ویاند وایي چې په دې وسلوال برید کې چې د وسلوالو شمېر تقریبا 0 تنو ته رسیږي. چچن وسلوال، چچنایي وسلوال او پاکستاني او د ترڅنګ عرب وسلوال هم دي، او یو زیات شمېر یې خپله کورنۍ یا افغاني طالبان هم ګرځي. دوی په دې برید کې تر اوسه پورې 23 وسلوال د دریو مړي پر میدان پاتې دي، وژل شوي دي، او دولتي سرتیرو کې هم درې څلور پولیس وژل شوي دي او 5 ټپیان دي. دوی وایي چې جنګ لا اوس هم په بعضو سیمو کې خال خال مسیط روان دي. او د دې خو د مرکز لخرګان د پولیسو د ملاتړ لپاره ګنګ واکونه او مهمات او وسایل ټول دي او د ګنګ خاموشوله تکري
ډیر مننه الیاس د ایستا سو په هلمند کې پسنګین کې چې کومه جګړه ده وسوال طالبان او حکومتي امنیتي ځواکونو ترمنځ ویل کېږي چې پکې وسوال طالبان او چچن عرب هم شامل دي تفصیل راکوي مننه
دا مشال ریډیو ده
لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان مسلم لیگونو مشر او د دې هواد ممکنه وزیر اعظم نواز شریف ویلي د طالبانو د خبرو اترو وړاندیز باید جدي واخیستل شي. دا خبره نو موړي پرون په لاهور کې د قومي اسمبلی د نوي ټاکل سو او د صوبای اسمبلی د نوي ټاکل سو غړو یوې غونډې ته کوله. تفصیل څه دی او د دې مهم پوښتنه کړې ده تفصیل له احمد الله په اسلام آباد کې.
تیر ورځ د پاکستان مسلم لیگ مشر نواز شریف چکمو په لاهور الحمرا حال کې د نون لیگ چکم منتخب د غړیو اغې ته په خپل خطاب کې ویل چې په ملک کې د ټوپک او د ګولې د وژنې چکم دا مسائل نشي حل کېدلی او تر دې دمه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې موږ د زمونږ ملک یې څلويخ زره پورې خلک چکم دي اغې قرباني ورکړې شوې ده او ک طالبانو د مذاکرات پیشکش کړې ده نو دا یو ډېر ښه آپشن دی موږ سره او موږ سنجیدګۍ سره دا اغسل موږ لپکار دي ځکه چې امن چکم دی اغه د ذکرات د لایډ اپلیشی د جنگ جګړې یا د اپریشن د وج کم د لکدان نشی راتللې. د دین علاوه دا وخت ملک کې یو بل کم غټه مسله ده د بجلی د لوډ شیډنګ نو هغه دا ویل چې دا وخت لکه 1500 روپۍ چې کم د لکدا سرکل ډډ اندې قرضداري دي نو موږ ته د اول ولس دا وې چې موږ اول دغه ختم کو کنه د بجلی پیداوار د پاره نور لکه کارونه وکړو. نواز شریف دا هم ویل چې ما ساقدار ته ویل دي چې د بجلی دا بحران چې کم د لکدا د فوري توګه د پاره د ګامونه پورته کړل شي او زر تر زر چې کوم د لوډ شیډنګ په مکمله توګه خاتمه نه خو چې دومره شي چې خلکو ته لکه خنه خه دغه ملاو شي ریلیف ملاو شي او زمونږ د حکومت په دومره سل ورځو کې چې کوم د لکه ولست با په ملک کې چې کوم مثبت تبدیلی د عرب هم محسوسيږي او په اقتدار کې راتللو ډیر شروع ورځو کې دنه لکه ولست با تر ډیره حد د بجلی د لوډ شیډنګ والے سره لکه خوشخبری واورو او دیک به تر ډیره حد کمې راولو.
احمد الله داسې راتوي چې بل خو د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم وینا کړې ده چرته کړې ده او څه پکې ویلې دي.
بالکل 13 ورس په جی ایچ کیو کې یو سیمینار شو او په هغه کې خپل وینا کې د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویل چې د ملک ولس په یو لسمه مې وینا چې کوم ټول ټاکنې وشولې په هغه کې به ثابت کړل چې د ولس چې کوم دغه هر قسمه چیلنجونو کوله مقابله کولای شي او دا توان لري چې څه قسمه سخت حالات دغه په خشن مقابله وکړي شي. بیر علاوه هغه دا ویل چې پاکستاني قوم چې کوم دی هغه اعتدال پسند او صبر کوونکی قوم دی او د پاکستان چې کوم دی په یو لسمه مې وینا کوم ټول ټاکنې چې وشولې پاغي کې د ترهګرې ډیر زیات خطرات موجود و لکه دا خبرې بکې وي چې لکه د واقعي او دغه خدایغي باوجود نه صرف اولس راغلل او هغه په صبر او تعامل سره لکه په وټونو کې په الیکشن کې برخه واغسته بلکې ځان د پاره راتلونکي دغه چې کوم دی هغه هم دی وټاکل.
دا احمد الله چې تفصیل راکولی د خبالي سیمې کورمی باجوړ مومندو خیبر او اورګزینه په تیرو پارلماني ټاکلو کې منتخب غړو نن د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف سره پر لاهور کې ملاقات کړې دي. دا ملاقات وبخشي پرون سوي دي او د راتلونکو حکومت په غیر مشروطه توګه حمایت اعلان کړې دي. په دې ملاقات کې د کورمی قبایلی سیمې ځخه منتخب غړي ساجد حسین توري هم ګډون کړی او زموږ همکار مجید بابر سره په دې اړه خبرې کړي او په سر کې ځینې پوښتل سوي چې د نواز شریف سره د دې ملاقات کولو هدف څه و.
اول خبره خدای شي دو افتو نمو مستمد ولا سره پر بیتی کی او غوی مو سره بیتا وکړلا تاسو مو سره په پارټی کې شامل شو تاسو مو سره پارټی جوائن کړو کومو د کبایل روایت په مصادق ترشیوی دلې مو هم نه ګان پاتې شي او دې دلې ته کوم فاټه ته سیاسي ایکس ایکسټند شو دا وژنه د سیاسي پارټی مو باندې ډېر زور او مو جوائن کړو مو فیصلہ دا وکلا مو د کورمی طرف نه او بلال رحمان مومند جن سینا ډاکټر جی جی جمال ورغزی جن سینا او شجیګل خیبری جن سینا او بسم الله خان جی بجوړی جن سینا مونږ یو آزاد گروپ جوړلو او مونږ نو شریف سره او شربا شریف سره په دې خبرې وکړو مونږ تاسو آزاد طریقے سره سپورٹ کوو مونږ تاسو پارټی کې شامل دی نشو
نو تاسو به د دې پارټی په پارلیمان کې په آزاد توګه د دوی د مسلم لیگ نواز د هر فیصله حمایت کوئ.
جی بالکل داسې
توري صاحب کدار ته وای په قبایلی سیمو کې یو شمیر مسلې دي یو شمیر ستونزې دي د امن مسله ده په دې اړه باندې تاسو نواز شریف سره خبرې وشوي
په دې حوالے سره زمونږ اول خبره چې کوم آواز نواز شریف سره دا امن وا هغه مونږ ته دا خبره په قاعده چې د ما اول تقریر کې به دا خبره ای چې زه په قبایلو کې امن غواړم امن علاوه هغه چې وروسته څوک څومره ترقیاتي کورونه دي دفاع ته کوم ضروریات دي دفاع ته کومې مسالې دي هغه مسالو باندې به مونږ تاسو کینو دفاع ته څومره ممبران دي دفاع ته څومره مطلب لري مشران دي هغه فیصلې به او اتفاق سره ختم کوو په دې کوشش به کوو چې دا ختم شي
نو توری صاحب په قبایلی سیمو کې د طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو یو خبره کړې و نواز شریف صاحب سمو د مخ کې په دغه اړه باندې څه خبره وشوه
دا چودري نثار دا خبره په میټینګ کې وکړه چې زمونږ اول بھرپور کوشش دار ہے ته کوم هغه ګروپونه په فاټا کې او په پاکستان کې کوم دا ملیٹنسی دی او څومره طالبان دی دوی سره به مونږ اول خبرې کوو جرګه به کوو په خبرو به مسله ورسره خلصو نو بهتره دا ده چې هغوی زمونږ دا افر ومني هغه افر نه بعد چې څومره هلته کې دا قبایل دي څومره مطلب دی چې انسانان اوس چې د هغوی دپاره امن راشي
تھوڑے سے قبائلی سیمو کی دا اپریشنوں لوجہ دا فوجی اپریشنوں لوجہ دا خلقو ڈیرے مسئلے دی استنجی دی پر دے اڑا باندے سے خبر ہوش وچ دا فوجی اپریشنوں نہ کل ختمی گی
دے باندے اول خبر دا وش والا تے اول دی مو کر میں جان سے پر سنٹر کرم کی جو کم آئی ڈی پی ذرا روان دی لان دی کم یالا کی طرح تی اگو پر بارے کی دے ٹولو کو بارے کی خبر وش والے تو پر کار در آئی ڈی پیز بارپور خیال ہو ستلے شی او دا خلق پا گیا لکی کی خطر ایکی سر زر اپریشن ختم شی تو دا خلق واپس خپل علاقو تلوڑ شی
توری سیب دا اس خبر ہو شو چی دا قبائلی سیمو دا ستاسو جی کم غڑی دی دا پینزش پک غڑی پا دے که با دا وزارت سا خبر ہو شو تاسو لکم دا وزارت سوکے بدر کئی
بالکل مونگ پا دے بانی خبر وش والی مخیم پینڈے کی دے سر امو میٹنگ شو شبا شریف سرا او په دې مون خبرې وشولې زمون کوم مخ کې کوم ګروپ او حکومت کې تاسو پټه تر زمون باقاعده پارلیماني لیډر او ډیپټی پارلیماني لیډر به جوړیږي او مونږ ته په وزارت کې سم رکھے مونږ ته سټینډینګ کمیټه یې کمې سره کوي او مونږ ته پارلیماني سیکرټری کې خپل یې سره کوي
ها بل توري صاحب دا محال د قبایلی سیمې باجوړ نه ستاسو پخوانی ملګری شوکت الله خان صاحب گورنر دی آیا دا گورنر سوکای به همدغه سیوی کنه په دا به بدلیږي
مونږ په دې باندې بالکل خبره او سره وشوله کوم گورنر صاحب دی دا واجی نه مونږ ته ډېر سپورټ ملېږي قبایلو ته د قبایلو پر رسم رواج پیږي او د حاجي بسم الله خان بچای دی په کار دار ته تاسو دا چوکې باندې برقرار وساتوي ویلې چې د هغه د قبایلو څومره مسایل دي هغوی نه ډېر ښه واقف دی دا هغه باندې دې مونږ سره خبره دا وکړه چې انشاءالله بالکل دا خبره تاسو ښه وکړه زمونږ بھرپور کوشش وی خو کله زه حل واخلم هغه نه بعد کوم میټینګ کې کوم میټینګ تاسو سره کوو په هغه کې د څومره نوره خبرې دي آب مو کو دا به مو کو
د ساجد حسین توری د قومي اسمبلی غړی دی چې پرون دی لې وېډر سره له نواز شریف سره لیدلی او څه سره ویلې په اړه تفصیل ورکولې زموږ همکار مجید بابر ته د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې په څلورو پولینګ سټېشنونو باندې نن له سره رایې چونه کېږي د مشال همکار وای په وانه کې د ووټ چولو مرحله نن سهار پیل شوې ده د شکایتونو وروسته د پاکستان انتخابي کمیشن پر څلورو پولینګ سټېشنونو له سره د انتخاباتو اعلان کړی وو تفصیل د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود راکوي
د سولی وزیرستان وړه انتخابی حلقہ این اے یو سالویش پچلور پولنگ سٹیشنونا خانکوٹ ڈبکوٹ و چدانا او خڑا کئک شے نن گئیز دے اتبا جینا و ٹرون لگیا دی دے نوی سرا و ٹونا اچھوی پدا حلقہ کشے ٹول دوا نوی زرا او وز ساوا دیار لس و ٹرون چپکشے او وی زرا شجینا و ٹرون ہر شاملی دی درج دی دی یولا سم آئی انتخابی عمل دے پارا دلتا دواش پتا پولنگ سٹیشنونا قائم کری شوی وو چپکوم کشه پا اتا پنزوز پولنگ سٹیشنونا کشه انتخابی عمل پا قرارا تر سرا شا خو پا بایان شوی سالور پولنگ سٹیشنونا کشه دی الزامونو شکایتونو او شکونو پا وجه نتیجه وزندوالی شوی دی نو رسته پا انتخابی عمل کشه برخا الخستون که امیدوارانو غشتنا وکڑا چپا دا سٹیشنونو کشه دی نوی سرا انتخابات وشی دی زیی انتظامیا وکمنو پا سفرش پا اسلام آباد کشه دی الیکشن کمی کمیشن واکمنو ها دے امیدوارانو دا غشتنا ومانلا چل مخی نن پا یو وشتما نیٹا پا دا چلور پولنگ سٹیشنونا کشے یو زلبیا انتخابی عمل لگیا دائے وطرون دے رائے ورکولو حق استعمالاوی دے رائے ورکولو دا سلسلہ با دے مزگر تر پنزبا جے پرے پلا پسے رواناوی دے پولیٹیکل انتظام یا یو چروائکی چنم جواتاولی خوش نکڑل مرشال ریڈیو تاویلی دی چھ دے امن قائم ساتلو او مبیبرا پیش و مخنوی پا غارز دے فورس ساک سرتیری پا موقع موجود دے انتخابی عمل او سیم سارنا کاوی دا دے ہاں یادوی چھ پا یادا حلکاکش پا یولا سما نیٹا دے کومو پولنگ سٹیشنونو دے وٹونو شمیرا مختر غلے وا دا آغے پا مطابق دے پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار غالب وزیر دے ٹولو نا زیاد وٹونا وڑی دی او در نور آزاد امیدوارون محمد علی وزیر، جمعہ خان سلیمان خیل او نصیر اللہ وزیر غالب وزیر پسے دویام دریام سلورم امیدوارون دی چپکم شبا دے بریالی امیدوار دے قسمت حتمی فیصلہ پیاد شوی پولنگ سٹیشنون اکشے نن وٹرون دے خپل ووٹ پہ استعمال وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو مشال ریڈیو اوری د شمالي وزیرستان د تمنځ کوم ځینو مشرانو او ځوانانو په یو لسمی په سیمه کې د انتخاباتو په پرامن توګه کې د نسایله ده پرون په بونو پرېس کلب کې د خبري کانفرنس پر وخت دوی ویل چې شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی پر نوې ټاکل شوی غړي به فشار اچوي چې دوی مسلې ور حل کړي تفصیل د مشال ریډیو خبريال راکوي
شمالی وزیرستان کو متمانزائی مشرانو او تعلیم یافتہ زوانانو پابنو پریس کلب کے یوا خبری غنڈا وکڑا او وی ویل پسیما کے پرمنا انتخاباتو پا ترسرا کے دو سرا ڈیر خوشحال دی چه دناسم حالاتو باوجود هم هیس قسم ناخوخه پیخا نوشوا پا غنڈا کے شریک اول دین خانو وی وزیرستان کے کامی کمیٹی جوڑی دی چه دسی مینا ٹکل شوی کامی اسمبلی ممبر تبا دولس تونزے پا گوتا کوی
وزیرستان کے سورا مسائل دی داغه پرا میر ټول کو بلخل اتفاق کړای دی چې ان شاء الله نذیر بن دادا باوتری چې د وزیرستان کې پلس ټپ دای دی امن وخلی پانه بادو د نور ترقیاتی چارې کو ډیر وخت نه د مشکلات کې سره مخ شوی په یو لوز بن سپړ نه ټاکی چې کمیټ په یو اتفاق شي ان شاء الله د وزیرستان سره مسائل دی د امیر حل کوي مشته به سوکا باندې حل کول مکمل او شي
ایوب رحمانو وی وزیرستان په خلکو کې اوس شعور بیدار شوه چې په ټول ټاکنو کې په لویه کچا برخه وا خستا او طلبہ د خوخې مناسب نمائنده ټاکی
18000 باندې میټ وینر کینډیډیټ ثابت شو نو اٹ مینز چې دا پولینګ په وزیرستان کې شوې ده دا په ډېر خپل طریقه باندې شوې دنیا میجر پازیټیو طرف ته دی وکسي کته څوک سي نو وزیرستان خلک دا شعور روغی چې میجر همیشه د پورا متفق یو قومي یو مخلص امیدوار په پاکستان پارلیمنت ته منتخب وي
په غونډه کې شریک اسانو وي په خو آباد ملکی سیستم کې یوازې ملکانو ووټ چاو چه اوز دا بالغ رائے دای نا پس وزیرستان کے هم دا وقت دا تیرے دو سرا خلقو کے سیاسی شعور رازی او وزیرستان کے هم دا یولسم مئی پا انتخاباتو کے دا پخوا پا پرتلا سوچن دا زیات رائے استعمال شوے
دا ڈیموکراسی او جمہوری ارزشتونو پا اڑا اونی زخبرون جمہوریت هر اونی د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
قوالی سمو کې د ماحول په خوندي په حوالی سره یو شمیر ستونزې دي دغه ستونزو د حل په مخه یو نړیوال ادارې د فاټا سیکریټریټ سره د مالی مرستو یو لوازنامه لاسلیک کړې ده دغه لوازنامه تفصيلات څه دي او قوالی سمو کې ماحول څنګه خوندي کېدلای شي د مجید بابر رپورت په اورو
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ماحول د خوندي کولو په مخه نړیوالې ادارې IUCN د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټریټ سره د تیر جمعې په ورځ یو لوسنامه لاسلیک کړی دی په کراچۍ کې د IUCN د پاکستان لپاره ډایرکټر محمود اختر چیما د دې لوسنامې په اړه مشال ریډیو ته وویل
ټوټل پروجیکټ جو جس کی ویلیو 1
ملین د ټوله پروژې مالیت د 500 کالو لپاره 1 ملین امریکایي ډالر جوړیږي دا پروژه به د فاټا سیکریټریټ سره په ګډه همکاری ترسره کیږي د کې بعد د 1.5% خرچې ذمہواری د فاټا سیکریټریټ وي باقي به موږ دواړه یعنی IUCN او فاټا په ګډه دغه پروژه پر مخ بوزو موږ به پراتلونکو 500 کالو کې د مقامی ادارو روزنه هم کوو او چې کله زموږ د دې پروژې وخت پای ته ورسی نو دغه مقامی ادارې به بیا دغه پروژه پر مخ بیایي.
محمود اختر زیاته کړه چې دوی با په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو شعبو کې د ماحول د خوندي کولو لپاره کار کوي. په پیښور کې مې د انګریزي ژبې د ورځپاڼې ډان د ماحولیاتو په اړه خبریال انتخاب امیر نه وپوښتل چې په قبایلی سیمو کې هغه کومې شعبې دي چې دا مهال ماحولیاتي ګواښونو سره مخ دي. نوموړی وایي انتخاب امیر وایي چې په قبایلی سیمو کې د ماحولیاتو د خوندي کولو ذمواري که یو خوا د ځایي او نړیوالو ادارو ده، نو بل خوا د دغې ذمواري زیاته برخه د قبایلي ولس جوړیږي چې په خپلو سیمو کې د ژوند د معیار د کچې لوړولو په موخه ماحول سره دوستي شروع کړي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
او سمجو شبقدر او مومند ایجنسی ته لکه څنګه تاسو معلومه ده په پاکستان کې د بجلی بحران دی. په زیاتره قبایلی سیمو کې خلک د بجلی د نشټوالي له وجې د شمسي توانایي متبادله لار خپل کړی ده. هم په شبقدر او مومندو کې خلکو شمسي توانایي یا د شمسي ششو لګولو کاروبار پیل کړی او هم ورسره له دې څخه استفاده کوي. د ریپورت باورو د مشال د همکار
په محمود جنسی او شبقدر کې د بجلی د بندښت یا د لږ وولټیج بجلی له وجې ولس متبادل سیزونه کاروي، لکه د بجلی پیدا کوونکي جنریټر ماشینونه او د نور نه بجلی جوړونکي سولر شیشي. د جنریټر ماشینونه د تیلو د ګرانۍ پوجا په قدرتي ګیس چلول کیږي، ولې د نور شیشي بغیر د کومې روزانه خرڅ نه بجلی پیدا کوي چې ولس ترې استفاده کوي. د محمود جنسی یو سپینګری چې د قدرتي ګیسونو خرڅونکي په یو دکان کې ولاړو او سلندرې راوړو وای ویل
زمانہ ما فضل مولا هم د سیو سودیدو بجلی کم دا نو داګیا په دې وجا چې چل تا پیدان لا روزګار کو او ریډیټر او کار پی کو پاپ تا کی مثالان داس یو دوا درېټې ما با مخ کې ما وړو اوس ډیر ډیر دی اټوړه ما
د ګیس خرڅون کې دکاندار سره مهم خبر وکړي او ورنمو د قدرتي ګیس په خرڅ کې د زیاتوالي پښتنه وکړه.
زړه دې منم ده مخ کې وځي کم کم اس کم 30000 دکانداري کور نو اوس کې 7000 بجلی لپاره جنریټر پیچلې انجن پیچلې مختلف مختلف
په شبقدر بازار کې اتاوله خان په جنریټر ماشین بجلی جوړوي او بیا د خلکو خرابې شوی فریزر او ایر کنډیشن جوړوي، نو کار څومره زیات شوی دی.
او چې بجلی نه نو بس جنریټر استعمالو کو مونږ دمره راشي چې مونږ ته کار نه شو کولای ځکه کار دا وی کیږي نه بجلی نه د یوې ورځې کار لس پنځل شل ورځو ته ورسی.
په شبقدر کې یو بل دکاندار چې د بجلی سامانونه جوړول او د دکان مخې ته د نور شیشه لګولې و چې بجلی جوړوله، هغه سره مهم خبرې وکړلې.
زما نوم روح‌الله دی چې موږ سولر استعمالو، سولر هم سکه لاغلی دی روزانه په حساب باندې خو یو یا دوه یا درې دا شیزونه یې کنه دی کې سټیبلایزر می او د غم پکې یو پیس هم پکې، نو دې ورځو کې به اډر ډیر سی واشه په جمی کې موږ اسې ناشتي وای.
شاکر الله خان د نور شیشي خرڅوي او محمود جنسی تاتلون کې په سړک کې دکان دی. د نور نه د بجلی جوړون کوششو د زیات خرڅ په اړه وویل
موږ د خو تقریبا د مردان 400 ثواب پورې کسان دل ترزي خلک ډیر په شوق لې ځکه چې د بجلی نو کمې دي او ګرمۍ خل تنکړي نو بس دا متبادل ذریعہ ده. اوس خو دا کوم موسم ګرم شوی دی په وجه خو تقریبا چې سم رمال منګ رو غوړو غدي یو ورځ کیږي بس ختميږي، نو په دوه مورز درې مورز مال را غوړو.
د قدرتي ګیس او د نور شیشي خرڅونکو دکاندارانو په وینا د دوه هفتو راهسي د هغوی کار ډیر سیوا شوی دی او دا ځکه چې ولس یو وار زیاته خرچه وکړي خو د بیا بیا کړاو او د میاشتنی خرڅونو نه ځان هم بچ کړي او خپل ضرورتونه هم پوره کړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري 12 بجې کې دونکو دی پوریوال کاکړ توار کوچ د خبرونو روټ لنډیز را توړاندې کی او لاغه ورسته بیا یو شمیر نو ریپورتونه هم لرو. د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد په جګړه بوخت وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو ژغ کړی دی. د دوشنبه په ورځ په یو وینا کې نواز شریف وویل چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز باید جدي واخیستل سي. نواز شریف له وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو خبره وړاندې هم کړې ده، خو دا د لومړی اشاره ده چې شای نوموړی د خپل حکومت د تګلارې په توګه خپل کړی. افغان چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې 28 طالبان او 4 د پولیسو عسکر وژل شوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ویلي چې دا برید پرون په سلګونه داسې وسلوالو په سنگین ولسوالۍ کې د پولیسو پر چوکیو پیل کړی چې پاکستانی او چشنی هم پکښې دي. بل پلو وسلوال طالبان وایي چې دوی په سنگین ولسوالۍ کې د پولیسو د یو قمندان په ګډون یولس عسکر وژلې دي، خو عمر ځواک دا نه مني. ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د هند د درې ورځني سفر پر مهال د دې هیواد له وزیر اعظم منموهن سنگ او ولسمشر پرناب مکرجي سره لیدو کاته وکړي. تمه کیږي چې د هند لخوا به له افغانستان سره لا ذاتي پوځي مرستې د نننۍ خبرو اترو د سر موضوع وي. په امریکا کې یوې طوفاني سیلۍ تر نوي زیات کسان وژلې دي او په لوی شمېر یې ټپي کړي او یا ورک کړي دي. دې طوفاني سیلۍ د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي ایالت اوکلاهوما په موري ښار کې په پراخ کچه تباهي رامنځته کړې ده، او تمه کیږي چې په ایران کې د انتخاباتو څارونکي به د هغو امیدوارانو د نومونو لیست خپور کړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درېدو اجازه ورکړل شوې ده. چې کله د نومونو د لیست د ولس ته وړاندې کړل شي، نو به امیدواران د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. نن په اسلام آباد کې رابعه اکرم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې مسلم لیگ نون ماهرینو د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره یو جامع انرژي پلان جوړ کړی دی او متوقع وزیر اعظم نواز شریف ته دې منظوري هم ورکړې ده. ادارې مخکې لیکي چې حقیقت دا دی چې د لوډ شیډنګ مسله په بنیادي توګه د حکومتونو ناقصه منصب بندۍ نتیجه ده. په ټوله نړۍ کې بجلی پیدا کول لپاره مختلف وسایل په کار راوستل کیږي، خو پاکستان ارزانه او د لوی مودې منصبو په ځای زیات تر تیل او ګیس ګرانې او نایابه ذریعې استعمالوي. موږ سره نور ذریعې هم موجود دي، لکه کولا د نور نه بجلی پیدا کول او دغه رنګ د هوا ذریعه هم موږ سره موجوده ده. ادارې وایي چې مسلم لیگ نون ماهرینو چې کم انرژي پلان جوړ کړی دی، نو یقینا هغه کې به د توانایي د بحران حل لپاره مؤثره تدبیرونه شامل وي، خو اصل امتحان منصوبه جوړول نه بلکې پاغه کامیابی سره عمل کول دي. نو نوی حکومت نه اولس امید لري چې ملکی معیشت به یو ځل بیا روان شي، خو دا د توانایي په بحران قابو موندلو بغیر ممکنه کیدای نه شي. وحدت ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی عمومي سکرتر او نامزد وزیرالا پرویز خټک ویلي دي چې که د امن دپاره کله هم موقع ترلاسه شوه، نو طالبانو سره به مذاکرات کوو. تحریک انصاف او اتحادي ګوندونه د امن دپاره متحد دي. زموږ د حکومت وړومبی ترجیح د امن او امان قیام دی. ادارې مخکې لیکي که هر څوک حکومت او ځینې سیاسي ګوندونو دا یو احساس شدت سره وړاندې راسي محسوس کړی وو چې اوس په هر حال کې د ترهګرۍ خاتمه بیخي ضروري ده، او هم په دې غرض یې ټول ګوندیز کانفرنسونه هم وکړل. ولې دغه کانفرنسونو نتیجې هم د صفر برابر راووتلې او په ترهګرۍ کې هیڅ کمی را نغلو. ادارې لیکي چې که ټول ګوندونه د ترهګرۍ او بدامنۍ څخه د ملک او وطن په خلاصولو کې مخلص وي، نو باید دوی ټول په څو ورځو کې جوړېدونکي نوي حکومت سره خپل مرسته او حمایت داسې شامل کړي لکه څنګه چې د عامو انتخاباتو په مهال کامیاب شوو ګوندونو سره شامل کړل. د راتلونکي حکومت دپاره په یقیني توګه د ترهګرۍ ختم ول ډیر ګران کار دی. خو د نامزد وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د امن او امان په اړه وینا که عملی شکل واخلي، نو بیا دغه ګران کار ترسره کیدل ممکنه نه دی. مشرق ورسپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې مسلم لیگ نون په اقتدار کې د راتلو وروسته تر نومبر میاشتې پورې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو اعلان وکړو، او پاکستان تحریک انصاف هم په درې میاشتو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې د روان کال ستمبر میاشتې نه تر نومبر میاشتې په درمیان کې دی بلدیاتي ټول ټاکنې وکړی شي. اداره وای چې تیر حکمرانانو او سیاسي ګوندونو بلدیاتي انتخابات کولو کې سدل چسپی نه لرله او کوو کتل شي نو بلدیاتي انتخابات کولو کې د حکمران جماعتونو لپاره سده پریشانی خبره نه و. خو اوس دا امید ساتل پکار دی چې راتلونکو حکومتونه به خپلې کړې وعدې پوره کړي او بلدیاتي ټول ټاکنې به وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبریالانو د حکومت لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو خبر پاڼه کې بلوچستان کې د ځینو هغه خبریالانو او رسنیو چې د وسلوالې ډلې بیانونه یې نشر کړي پر ضد د درسوي اف آی آر په اړه تشویش ښودلی دی. ایسوسیټډ پریس خبري اجانس د هندوستان او افغانستان ترمنځ د مخ پر زیاتېدونکو اړیکو په اړه د پاکستان د پریشانۍ په اړه لیکل کړي دي. بشرګواشي غټ ټکي وړاندې کوي.
د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي پاکستاني ادارې باید بلوچستان کې داغه خبرلانو او رسپانو په ضد دایر کړي اف آی آر یا شکایتونه واپس واخلي چې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکري جنگوي بیانونه یې خبره کړي وو. یا د اداره په خپل خبر پانه کې لیکي د پاکستان د ترهګرۍ خلاف قانون تر مخه هیڅ خبریال او خبرونه نشي کولای چې د ترهګرو زلیدلو ته لار برابر کړي او مذهبي فرقیز او قومي نفرتونه راوپاري. د ادارې د بي بي سي اردو د یو رپورت په حواله لیکلي چې کوټه کې چارواکو د ځینو بلوچ او رسپانو او پاکستانی خبرلانو خلاف لدی عمله اف آی آر درج کړي چې د ځانمر ګبریدونو پړای د لشکري جنگوي وسلوال ډلې خبرې او بیانونه نشر کړي وو. د دې خبر پانه تر مخه دا په داسې حال کې ده چې بلوچ رسنۍ په ډیرو سختو حالاتو کې د امنیتي ادارو بیلتون پالړلو او طالبان په لور تر هغرو وسلوالو د خطرونو سره سره خبرونه کوي او که د دوی مواد خبرونه کوي نو بیا ورته غوښونه کوي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبر ایجنسی هندوستان ته د افغان ولسمشر حمید کرزی د دورې په اړه لیکلي چې دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د روسیو کې افغان ځواکونو د هندوستان روایتي رقیب ملک پاکستان پوځیانو سره پر ډیورنډ کرخه وسلوالې نښتې کړي. اجنس لیکي افغان ولسمشر حمید کرزی د پاکستان د پوځ او حکومت په نیت شکونه لري ځکه چې دوی د طالبانو د هغه حکومت ملاتړ کوي چې امریکا په 2001 کال کې لمنځه یوړ. مقاله کې راغلی چې د هندوستان او افغانستان ترمنځ د ممکنه پوځي تړونونو لوجبه پاکستان خفقېږي ځکه چې اسلام آباد لا وارد مخه افغانستان کې د هند اغیز په پراخوالي پریشان دي. هندوستان او افغانستان په 2011 کال کې یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې د نورو همکارۍ او ترڅنګ پکې د هندوستان لخوا د افغان ځوکونو روزل هم شامل دي. اسوسییټډ پریس د یو افغان څېړونکي لخلې وای چې د هندوستان او افغانستان ترمنځ پوځي همکاري به د پاکستان سره خرابې اړیکې لا پسې خرابې کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
وسم د افغان ولسمشر حامد کرزی د هند سفر. د هندستان له مشرانو سره د ولسمشر حامد کرزی رسمي لیدنه نن یعنی د سیشن په پروس پیل شي. د هندي چارواکو په وینا تم د چ د هند ولسمشر او وزیر اعظم سره به د ولسمشر حامد کرزی په خبرو اترو کې د فوجي همکاریو مسله په سر کې وي. ولسمشر کرزی د دوشنبه په ورځ هندستان ته رسیدلی او په همدې ورځ د هند یو په هندون د یو لړ مراسم په ترڅ کې نوموړي ته افتخاري ډاکټر ورکړه. اجملانت تفصیل لري.
هندي چارواکو ویلي دي چې ولسمشر حامد کرزی به نن د دې هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نوې ډیلی چمتو ده چې د افغانستان د امنیتي ادارو د پیاوړتیا لپاره د دې هیواد د حکومت هر ډول غوښتنې ته مثبت ځواب وي. د دې وزارت یو چارواکي چې نوې غوښتنې نومي واخیستل شي د فرانسې خبري اژانس ویلي د دواړو خواوو خبرې اترې به د وسلې په یو د پام وړ معامله باندې متمرکز وي. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی به د سې شنبه په ورځ د ولسمشر پرناب مکرجي سره په پاین حال کې د هندستان د وسلوالو ځواکونو تشریفاتي سرقومندان هم دی وګوري. دا راپورونه لمخې هندستان د نړۍ څلورم پیاوړی پوز لري او د سیمې په ځواکمنو هیوادونو کې راسي. تمه کیږي چې د هندستان له صدر اعظم منموهن سنگ سره به ولسمشر حامد کرزی له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان څخه ووزي د دې هیواد پر راتلونکو خبري وکړي. د ولسمشر کرزی الوتکه پرون ماسپخین د پنجاب ایالت د چنديګړ پر هوایي ډګر ښکته شو. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په وی خبر پانه کې ویل دي چې ولسمشر کرزی ته پرون د هند د ال پی یو پانتون لخوا افتخاري ډاکټره هم ورکړل شو. په خبر پانه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی ته د افتخاري درجه د هندستان د ولسمشر پرناب مکرجی لخوا ورکړل شو. هندستان چې د پاکستان رقیب هیواد دی، د افغانستان سره یې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی او دا لومړی ځل دی چې هندستان ته د ولسمشر کرزی له دې سفر سره په پوځي برخه کې پر همکاریو خبرې اترې هم تړلې دي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې د کابل او نوې ډیلی د اړیکو نږدې کېدل به د پاکستان د منفي عکس العمل سبب شي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین د یو پیژندل شوي څېړونکي راجا سیموهن له خولې ویلي، افغانان هندوستان ته یو روښانه پیغام لري چې دوی تر اوسني هغو د ډېر څه ژمنه غواړي. د راجا سیموهن په وینا، افغانان له 2014 کال وروسته وخته متوجه دي او له هندوستان څخه غواړي چې وښيي دوی په خپله ژمنه کې جدي دي. په کابل کې یو شمېر افغان څېړونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل او نوي ډیلی ترمنځ به دا نږدې والی اسلام آباد نور هم اندېښمن کړي او د افغانستان په چارو کې به لاسوهنه زیاته کړي.
اجمل اندو، افغان ولسمشر حامد کرزی د هند سفر په داسې حال کې ترسره کوي چې په پاکستان کې نوی حکومت جوړېدونکی دی او د دې هیواد سره د پاکستان اړیکې له سمو دی راهیسې نورې هم خرابې شوې دي. که څه هم په افغانستان کې ځینې خلک دا فکر کوي چې د حامد کرزی دا سفر به پاکستان نور هم اندېښمن کړي، خو ځینې بیا دا افغانستان په ګټه بولي. د زبیر ژمن رپورټ اورو.
دا سفر په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې تر پخوا ډېری خراب شوې، افغان حکومت پاکستان د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې په سرغړونو تورن کړی دی. ځینې کتونکي په دې باور دي چې په دې حساس وخت کې نوې ډهلي ته د جمهور رئیس سفر د پاکستان لپاره حساسیت پارونکی دی او ښایي دا هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنې زیاتې کړي، خو د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي دغه سفر د افغانستان په ګټه بولي. د مشرانو جرګې یو غړي داود حساس ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر باید د هندي چارواکو نه د افغان ځواکونو په تجهیز کې د مرستې غوښتنه وکړي.
په دې وخت کې چې نواز شریف پر سر د قدرت راځي، باید افغانستان د هندوستان سره لاس یو کې او باید هغه اردو او پولیس چې زموږ تجهیز ته ضرورت لري هغه باید هندوستان سره واخلي. خو زه د رئیس جمهور تک په دې وخت کې شه بولم، خو دا که اصلا هلته پر دې شان باندې بس وسیږي او باید په جدي توګه د هندوستان سره وغوښتل شي، چې ځکه هر وخت رئیس جمهور ولاړ شي پاکستان ته هندوستان ته ځي، پاکستان دغونه فشارونه پر افغانستان زیاتوي. تاسو ګوري د څو حملې پرلا پسې په کابل او په ولایاتو کې کیږي، دا هغه فشار دی چې رئیس جمهور د هندوستان ته ځي.
هند لومړنی هیواد دی چې د افغانستان دولت ورسره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. د هیواد تر اوسه پورې له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. هند ته د جمهور رئیس د سفر په درشل کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي و که افغانستان ترې د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړي، چمتو دي چې غور پرې وکړي.
زبیر ژمنو، د امریکا د دفاع وزارت په 2014 کال کې د افغانستان د جګړې د لګښتونو لپاره له کانګرس څخه تقریبا 80 ارب ډالر مرسته غوښتې ده. د پینټاګون ویان د دوشنبه پر ورځ وویل، د 2014 کال په مقایسه به د پیسو په دې غوښتنه کې 8 میلیارډ ډالر په اندازه کمای راغلی دی. په دې لګښتونو کې پر نورو پوځي لګښتونو سربیره په 2014 کال کې له افغانستان څخه د محاربوي امریکایي سرتیرو د ایستلو مصارف هم شامل دي. اجملاند رپورت لري.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د جمعې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره د څه کم 80 میلیارډ ډالر غوښتنه په رسمي توګه سپارلې ده. د دفاع وزارت وایان جورج لیټل د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ، ول د پیسو د اندازه د 2013 میلادي کال په مقایسه په 30 کم ده. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د سکل لګښتونه څه د پاسه 80 میلیارډ ډالر خودل شوې دي. ویل کېږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته په مجموعي ډول د 15.6 میلیارډ ډالر د بودیجې غوښتنه سپارلې چې په دې کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پوځي لګښتونه او په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد څخه د سرتیرو د ایستلو لګښتونه هم شامل دي. امریکایي چارواکو تر دې مخکې اټکل کاوه چې د افغانستان د جګړې په لګښتونو کې به د پام وړ کمی راشي، خو دا موضوع تر اوسه نه روښانه شوی چې د افغانستان څخه د سرتیرو او تجهیزاتو ایستل به تر هغې چې اټکل کې د زیات لګښت وغواړي. د فرانسې خبري اژانس په وینا، دا مهال په افغانستان کې 3000 امریکایي سرتیری دی ردی او تمه ده چې 4000 سرتیری به د 2014 میلادي کال په فبروري میاشت کې افغانستان څخه ووزي او ورپسې به افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت د 2014 میلادي کال په اخر کې پای ته ورسیږي. د 2014 میلادي کال په مقایسه په 2014 میلادي کال کې وازی د افغانستان په ماموریت کې د امریکا د پوځ په بودیجه کې 8 میلیارډ ډالر کمې راغله. ولسمشر بارک اوباما د جمعې په ورځ په 30 کمښت کانګرس ته پیشنهاد کړی و. څېړونکي اوس په دې باور دي چې د امریکا په پوځي بودیجه کې کمښت به د دې سبب شي چې دا هیواد په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکم کړي. افغانستان او امریکا په خپلو کې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لا دمخه لاسلیک کړی، خو د امنیتي تړون پر سر لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې دوام لري. ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه نه پوځي اډې غواړي، خو تر اوسه پورې د هغه سرتیرو شمیر څرګند نه دی چې ټاکل شوی د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. یو شمیر اټکلونه وایي چې په افغانستان کې ول 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر لسرو څخه زیات نه وي.
د اجمل آند رپورت موردی. د افغانستان او نیټو چارواکي د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د صلاحیت په اړه خوشبین ښکاره کړې ده. بلورته د افغانستان د کورنی چار وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دوی د تیرو لس کلونو د کړنلاري ملاتړ دی وکړي او سره د سامانونو او پیسو مرسته وکړي. نوموړي دا خبره پرون په کابل کې د یو سیمینار په دوران کې کړې ده. د مشال د همکار رپورت اورو.
د کورنی چارو وزارت وایي چې د دې وزارت لسکلنې ستراتیژي څخه ملاتړ به د دې سبب سي چې دا پروګرام د پولیسو لپاره په یو ملي سند تبدیل سي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې دا پلان د پولیسو د راتلونکو لسو کلونو لپاره جوړ شوی دی او نړیواله ټولنه دې د هغې په تطبیق کې د افغان حکومت مالي ملاتړ وکړي. د کورنی چارو وزیر مشتبه پتنګ چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې و درې ورځني سیمینار ته خبرې کولې وویل، په تیرو لسو کلونو کې د جګړې له وجې دوی یوازې د شمیر له پلوه د کافي پولیسو په درلودو اکتفا کړې ده، خو د زیاته کړې چې د پولیسو په لس کلن پلان کې د کشفي ارګانونو تقویه، ریفورم او اصلاحات، د غیر مسؤوله وسلوالو ډلې بې وسلې کول او ځینې نور موارد شامل دي.
ما از جامعه بین المللی میخوایم که
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د کورنۍ چارو وزارت له لسکلنې ستراتیژۍ څخه ملاتړ وکړي او د هغې امکانات برابر کړي. بودیجه باید د ګواښونو او جرایمو د سطحې له مخې د تجهیزاتو، اسانتیاو، وسلو، لوجستیک، د جرایمو پر وړاندې د استخباراتي بودیجې او په پرمختللو ټکنالوژیو د پولیسو د مډرنیز کېدو په ځانګړې توګه د الکترونیکي او پلان شوو جرایمو د تحقیق له مخې په پام کې ونیول سي.
شغلی پتنګ د غرض له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ځمکنیو او هوایي تجهیزاتو په برخه کې او د مالی امکاناتو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. د نوموړي پوینا په روان لمریز کال کې تر اوسه پورې د افغانستان په جګړې کې 395 پولیس وژل شوي او 592 نور ټپیان شوي دي. دا وزارت د غرض وایي چې اوس مهال څه باندې 1,05,000 پولیس د هیواد امنیت ساتي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې دوی به له افغان پولیس سره خپلې همکارۍ جاری وساتي. یاد سیمینار ته په وینا کې جنرال جوزف ډنفورد څرګنده کړه چې افغان ځواکونه اوس د خپل هیواد امنیت ساتلی سي.
کله چې خلکو زما څخه پوښتنه وکړه چې کمپاین کوم ځای ته رسیدلی، ما دریو اساسي پوښتنو ته ځواب ورکړ. آیا افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې په دې حساس وخت کې د 2014 کال په جون میاشت کې د امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي؟ ځواب هو دی. آیا افغان ځواکونه کولی شي د انتخاباتو امنیت خوندي کړي؟ ځواب هو دی. او آیا موږ به وتوانیږو چې د امنیت د انتقال بهیر د 2014 کال په ډسمبر کې په بشپړه توګه عملي کړو؟ زما ځواب بیا هم هو دی.
شغلی ډنفورد د غرض ویل چې د دوی ماموریت به د روان میلادي کال د جون په میاشت کې تغییر وکړي، خو ژمنې به پر خپل حال وي.
هلته بیا د افغانستان د خوست ولایتي شورا استازیو د امنیتي ګواښونو له کبله د دوشنبې ورځې په ماسپښین د احتجاج په بڼه د ولایتي شورا دروازه وتړله او ویل تر څو چې ذمهوار ادارې دوی ته د امنیت خوندیتوب ډاډ ورنکړي دوی به کارونو ته حاضر نسي. بلخوا د خوست امنیت قمنداني چارواکي وایي چې د ولایتي شورا د استازیو امنیت ته کوم څرګند خطر نسته. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د خوست ولایتي شورا استازیو د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د وی خبري ناسته پر مهال د نوموړي شورا د دروازې د تړلو اعلان وکړ. په خبري ناسته کې د ولایتي شورا استازو ویل چې لڅه مودې راهیسې په پرلپسي توګه ورته تلیفوني تهدیدونه کیږي او حتی د حکومت کشفي ادارې دوی ته په ولایتي شورا باندې د مخالفینو د بریدونو په اړه په شفاهي ډول معلومات ورکوي، خو د دوی د امنیت ساتنې ته عملا اقدام نه کیږي. د ولایتي شورا استازیو په یو غږ وویل تر هغه چې د امنیت د خوندیتوب په اړه ورته ډاډ نه وي کل شوی د ولایتي شورا دروازه به تړلې وي او دوی خپل دندو ته نه حاضرېږي. د ولایتي شورا استازي مراد خان منګل د خبري ناستې پریکړه په دې ډول وړاندې کړې.
د څه مودې را په دې خوا د ولایتي شورا دفتر وکیل صاحبان امنیت خوندي نه ده چې په دې حق له ولایتي شورا تصویبونه کړي دي چې د ولایت محترم مقام مشرانو جرګې محترم مقام او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې محترم مقام ته لیږل شوي دي، خو تر دې وخته پورې موږ ته هیچا د ولایتي شورا د دفتر وکیل صاحبانو د امنیت د خوندیتوب په اړه مثبت ځواب او ډاډ را نه کړ. بنا ان موږ د دفتر دروازه تر هغه وخته پورې د احتجاج په ډول بندوو تر څو چې د ولایتي شورا د دفتر وکیل صاحبانو امنیت خوندي شوی نه وي.
د خوست ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسار د خبري ناستې د موخو د څرګندولو په ترڅ کې وویل چې له هغه وروسته د ولایتي شورا د کار د بندولو پریکړه وکړه چې امنیتي ارګانونو او نورو اړوندو ادارو د دوی پرله پسې غوښتنو ته توجه ونه کړه.
او چنان تاسو بهتره معلومات چې په بغلان ولایت کې همیک په ولایتي شورا د انتخابي حمله وشوه چې په خپل رئیس د ساتون کې شهیدون شول او دغه همیک په کلکه وغندله او د دولت نه د وزارت داخله نه کشتو ارګانونه ټول د افغانستان په سطحه غوښتنه وکړه چې د ولایتونو ولایتي شوراګونو امنیت په سمه توګه وسوتي. می خپل د غوښینه تر کې چې په شپږی ډول خپل د نظام کشپی ورګنه خبرو کوي چې تاسو پلان دی د پلان په خاطر او می نن د تصمیمونو چې ولایتي شورا دروازه می بندوي تړي چې ترسي په خوا په شونې می امنیت تم شوی نه وي ترې پر می خپل چاره تنه.
سمنوال محمد یعقوب ویل عام تهدیدونه په هر ځای کېشته، له هغې پرته ولایتي شورا او دویم امنیتي حوزه سره دیوال شریک دي او کوم څرګند تهدید وجود نه لري.
ولایتي شورا چې دغه دیول موږ د دویم او دریم امنیتي حوزه سره یو دیول سره شریک کړي نو دا چې دوی دفترونه تړي او هغه به دې خپل کړي یو خطر په ټول مملکت ته موجود دی، نو ته یې په راډیو تلویزیونه کې نه وینې چې دا خو زموږ مملکت ته پته دا مشکل دی، نو یو په خصوص کې خو نه دی.
د یادونې وړ ده د خوست ولایتي شورا له هغه وروسته د خپل دفتر دروازه را وتړله چې په همدې ورځ د بغلان ولایتي شورا مخې ته په شوې ځانوژونکي حمله کې د دې ولایت ولایتي شورا رئیس محمد رسول محسنی په ګډون څوارلس تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول.
نجیب الله خیلو چې رپورټ یې راکوي. افغان انټلیکچوال نتورک کې لیکوال کلایډو فرانکو لیکي چې په تیرو دولس کالو کې د افغان طالبانو د غورځنګ په بنیادي ډانچه کې ډېر بدلون راغلی دی او دغه ډانچه کې اوس پاکستان هغه افغانان ور داخل کړي چې د پاکستان لخوا ورته هدایات ورکړل کیږي. د دې مقالې لنډیز به لمجد بابر واورو.
لیکوال کلاډیو فرانکو په خپل یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یاغیتوب د جوړښت اړخونه دومره پیچلي دي چې په خاصه توګه بهرنیانو لپاره په هغې پوهېدل ډېر ګران کار دی، خو په دې نږدو کې د طالبانو د یاغیتوب د دغه جوسه د خپلو فعالیتونو له وجې دومره رابرسېره شوه چې اوس یې یو شمېر اړخونه صفا او رانه ښکاري. لیکوال لیکي چې د طالبانو د غورځنګ د دویمې کچې مشرتابه د امریکا لخوا د هغو پوځي عملیاتو چې ورلې د نیولو او یا وجلو نوم ورکړی و له وجې هر وخت د بدلون په حال کې ده او دغه ډول مشران د پاکستاني استخباراتي ادارو د مستقل مداخلت له وجې هم ډیر وخت په یو ځای نه پاتې کیږي. خو بیا هم د افغانستان په جنوبي برخو کې چرته چې د طالبانو د غورځنګ بنیاد دی د دغې غورځنګ د مشرتابې زړې کړی اوس هم فعالې دي، خو په شرقي او شمالي برخو سره سره په لویه پکتیا کې د پاکستان لخوا د براه راست مداخلت اثر لیدل کېدای شي. دغه سیمو کې اوس د طالبانو د یاغیتوب مشري هغه پخوانی کمانډران نه کوي، بلکې دغه سیمو کې د یاغیتوب مشري هغه کسان کوي چې پاکستان یې خوښوي او ټاکي یې. دغه کسانو ته پاکستان روزنه هم ورکوي او د پاکستان شهریت هم. لیکوال لیکي چې د دې له وجې د طالبانو د یاغیتوب په بنیادي ډانچې کې بدلون راغلی دی او د بیلګې په توګه د دغو دوو کسانو مرکونه به تاسو ته معلومه شي چې لیکوال د کوم ډول بدلون خبره کوي. فرانکو لیکي چې د طالبانو دغو دوو کمانډرانو سره یې دا مرکې د روان کال په پیل کې کړې دي، خو د دې ترڅنګ د 2013 کال نه تر دا مهال یې په افغانستان کې د طالبانو د یاغیتوب دغه غورځنګ د نږدې نصارلی او قطرې دی. ویش کلن احمد چې د لوی پکتیا یوې پښتنې کورنۍ سره تعلق دی په نویمه لسیزه کې د یوې اسلامي مدرسې نه هغه وخت فارغ شو کله چې په کابل کې د طالبانو واکمني وه، خو چې کله په 2001 کال کې د طالبانو حکومت نسکور شو نو د احمد کورنۍ هم د پولی ناخوا د پاکستان هنګو سیمې ته کډه وکړه. په هنګو کې احمد یو اسلامي مدرسه کې مذهبي تعلیم کولو او بیا د هغو استادانو د جهادي جنگي روزنې لپاره د پنجاب یو کلي ته ولېږلو. هلته هغه بشپړ پوځي روزنه ترلاسه کړه، انګریزي ژبه او د کمپیوټر تعلیم یې هم وکړو او ورته د جاسوسۍ روزنه هم ورکړل شوه چې څنګه به د افغان ټولنې پرمنځ کې ژوند او خپل فعالیتونه ترسره کوي. لیکوال لیکي چې احمد ته د یوې یاغي ډلې د قومندې روزنه نه بلکې د پوځي عملیاتو د مشرۍ روزنه ورکړل شوې وه. او چې کله د هغه رودنه تر سره شو احمد افغانستان تستون شو. لیکوال فرانکو د وردګو د 15 کلن صادق سره هم مرکه کړې ده. صادق فرانکو ته ویلي دي چې د طالبانو په دوره کې هغه د ټیټي کچي یو کمانډر وو. په کندهار کې دنده کوله خو چې کله په 2001 کال کې امریکایي ځواکونو په افغانستان حمله وکړه نو صادق د کندهار نه وتښتېدو خو منزل یې پاکستان وو. چې صادق کله پاکستان ته ورسېدو نو خپلو زړو مشرانو سره هم هغسې رابطه برقراره وساتله. هغوی ورته بیا وروسته وویل چې 400 ته لاړ شه. صادق چې کله 400 ته ورسېدو نو هلته ورته د خپلې کورنۍ د ځای پر ځای کولو لپاره مرستې ورکړل شوې او تر هغې ورسره په پاکستان کې سره د کورنۍ په خوندي توګه د اوسېدو ژمنه وشوه تر کومې چې هغه په افغانستان کې په یاغیتوب کې برخه اخلي.
مجید بابر د افغانستان په خوست کې یو شمېر سوداګر او دوکانداران شکایت کوي چې په دې ولایت کې د دوی د کاروبار لپاره لازمي اسانتیاوي نسته او له همدې کبله ډېر پانګوال په خوست کې پانګولي ته زړه نه شکوي. بل ورته د خوست د ولایت مقام چارواکي وایي چې ځایي اداره به هغو ټولو سوداګرو ته د کار شرایط برابر کړي چې غواړي په خوست کې پانګونه وکړي. د نجیب الله خیل یو بل رپورټ ته غوښتي.
د خوست یو شمېر سوداګر او دوکانداران وایي چې په دې ولایت کې ځینې ستونزې داسې دي چې په خوست کې د تجارتي کاروبار د ودې او پرمختیا مخه ډپ کړې ده. په خوست کې د تجارتي جوازنامو او پاسپورټونو نوې شنه سوداګر ته د ستونزو ایجادول د ترانزیت او قونسلګرۍ نشتون د لامل شوی چې په خوست کې په سوداګریز بهیر کې د پام وړ پرمختګ رامنځته نشي. د سوداګرو او دوکاندارانو اتحادیه مشر کرامت خان خپلواک یو شمېر هغه لاملونه په ډاګه کوي چې له کبله سوداګر او پانګوال زړه ماتي او مایوس شوي دي.
مایوس دی اول تجارتی پاسپورت چولتا تا خله وتا بشپش پی تروی یعنی پافتو افتو بای تا وخت تر کی به ورستا پاسپورت تر لوسگی کونسل گرای موضوع د غاسیدو پدان دیر کور شاو ترانزیت مسالا د غاسیدو ټول مراحل خل شوی دی. بل مختجر رونه دی کدا ش زنه نفر دول تر غول یم بی بیټری کاروبار کی بیټری بای تزاب ولری دانی وای کیگی تپپ ولکیگی سرا د چ دا ونی ساک شاک لوندی می د تزاب بای تا سیاتا میتا لابراتوار تا مرکز تا هر جتا انتقالوی کله چ تیسی وخت چ دان فلقیا ما دا سودګر نه دوسیا جوړه کوي لگا سودګر سرګ نه مایوسه کیږي سودګر په کوم سترګو دي تر شي کیږي.
د سوداګر او صنایعو امیر سید شاو یارد سوداګر او دکاندارانو یاد غوښتنې پر ځای بولی او وایي چې هڅې پیل کړي تر څو سوداګر ته په خصوص کې تجارتي جوازنامې او پاسپورتونه وویشل شي او په کابل کې د ستونزو او سرګردانۍ یو خلاص شي.
مونږ هڅه کړې ده چې هغه جوازونه نن سبا اني هي کار په مرکز کابل کې خلاصيږي او تل ځینې مشکلات تجارانو په وړاندې دوی ته جوړيږي. د مونږ وړاندې زونو پاساس هغه موږ ته یو څه مثبت ځواب راکړل ترڅو د جوازونو مکمل کار اندلته په خوښ کې خلاص شي او په همدې توګه موږ هڅه کړې ده چې د تجارتي پاسپورتونو مسله چې ډیره مهمه مسله ده هغه اوس مرکز کابل کې کار خلاصيږي. یعنی د تجارتي پاسپورتونه باید اندلته په خوښ کې ورته توضیح شي.
خوښ توري عبد الجبار نیمي وویل چې که څه هم تر اوسه د صنعتي پارکونو د جوړولو او نور پرمختیايي پروګرامونو د تطبیق لپاره د ځای او ځمکې په اړه یو شمېر ستونزې شته خو که چیرې پانګوال وغواړي په خوښ کې په بیلابیلو تجارتي برخو کې پانګونه وکړي نو د ځمکې او ځای په شمول به ورته ټولې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د یادونې وړ ده په خوښ کې ترانزیت ګمرکي تاسیسات تجارتي جوازنامې او سوداګریز پاسپورتونه هغه ننګونې او د سوداګرو په مخ کې پرتې ستونزې دي چې حلقه دو سره لیدې کبل چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو پرتله نګ دیواله لري پوکي سوداګریز کاروبار خوه ده او پرمختیا کولای شي.
نجیب الله الخیل رپورت مورید د دې خبري غړي ورستای رپورت تر توړند کول البته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. د افغانستان د ننګرهار په لسګونو ځوانانو د ګل پر ورځ د جلال آباد شهر د پاکوالي په غرض یو ورځنه شر کړیو. دی وایي چې لا شر ځخه هدف ده چې په خلکو کې د چاپیریال ساتلو کلتور عام کړي. تفصیل به له جلال آباد بازومت عبید راکی.
د خار پاکونی دغه یو ورځینه اشر د ننګرهار د ځوانانو چارو د امیریت لوري تر سره شو چې په لزګونو تنو ځوانانو پکې برخه اخیسته و. په لومړي سر کې د خار بیلابیل سرکونه پاک کړل او بیا یې د پهونتون روختون اویلی پاک کړه. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی الله احمدزی وویل چې له اشر کولو څخه یې ادب دا دی چې خاریانو ته وښیي چې د خپل چاپیریال په ساتنه کې فعال ونډه واخلي.
دغه کمپاین هدف دا دی چې عوامو ته دا پیغام ورسوي چې د خپل خار په پاک ساتلو کې او د سمسورتیا کې دوی باید فعال ونډه واخلي. ځل هاو ځوانان کوم راټول کوم نسو کولای ټول خار پاک وساتو. زموږ دغه کمپاین نه هدف دا دی چې نور ته پیغام ورسو.
د جلال آباد خار ګڼ شمېر ځوانان په دې باور دي چې که په خار کې د خار پاکونې فرهنګ دود شي، نو لري به نه وي چې یو پاک او سوچه ماحول ولرو. د سلطان په نوم یو تن مشال راډیو ته وویل،
خپل د خار پاکوالي دپاره راغلو چې خدمت وکړو خلکو ته وښیو چې موږ ولا راغلو دلته صفایي کوو چې دا ټول خلک ویښ شي وګوري چې ولا دلته خلک ننګرهار کې داسې خلک شته. نو ټول ځوانانو ته دا راغله رمزه چې راشي خپل بخار پاک یو.
د ایمل په نوم یو بل تن اشر کوونکی بیا د جلال آباد خار اوسیدونکي د چاپریال په ککړتیا کې مسؤل وګڼل.
دغه صفایي چې کوم دی دا د ایمان وجوز ده، ځکه وایي خیال ملزي څخه بهتره ده. دغه په خطر باندې چې مخکې له دې نه سړی مریضیږي هغې لپاره مخ ونیول شي. د نه مخکې چې یو ځیکه کثافت اچو د ده باید مخ ونیول شي.
د ذکر وړ ده چې د ځوانانو د امیریت تر څنګ په ننګرهار کې بېلابېلې مدني او پلاهي ټولنې فعالې دي چې د نورو خیریه کارونو تر څنګ وخت نا وخت د خار پاکولو په خاطر په اشر راوځي او هڅه یې دا وي چې په خلکو کې د چاپریال د پاک ساتلو کلتور عام کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.